لاس پجیشوی احمد شبریم دا سجی رڈو دا دی سات خبرو نوڑا دی کوم. اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ، چیلی، کاستاریکا او مکسیکو د افغانستان د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړې ده. د چیلی د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د دې هیواد قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې شوې ده. دغه شپږ هیوادونه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوال څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقص تمرکز وکړي. دوی د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوال څخه دا هیله هم کړې چې په خپلو پلټنو کې هغه جرمونه ټول شامل کړي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې شوي دي. د طالبانو د عدلي وزارت ویان وایي چې د کابل ښار په شیرپور سیمه کې تر 1550 چیرې بډې رزمکه دولتي ګڼل شوې ده. حافظ برکت الله رسولي د پنځشنبه په ورځ په یو شخیص پیغام کې چې په ایکس کې خپور کړی په دې اړه وویل:
زمین شیرپور توسط هیئت تخنیکی جلوگیری از غصب زمین و شهروالی کابل مورد بررسی قرار گرفته بود. طی این بررسی هیچ گونه اسنادی که ثابت بسازد زمین
دیوید شیرپور زمکه د تخنیکی پلاوی او د کابل شهروالی لخوا ارزول شوی و د دې ارزونې پر مال هیڅ داسې سند نه دی وړاندې شوی چې ثابت کړي د غزمکه شخصي ملکیت دی. نوموړي زیاته کړي چې د تخنیکی پلاوی د ارزونه او د کابل شهروالی د معلوماتو پر بنسټ دا زمکه پلانی ګڼل شوی او پکې ودانۍ په خپل سر او د پلان خلاف جوړ شوی دی. په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان د پخواني حکومت ځینې چارواکي د پخواني ولسي او مشانو جرګو غړي او سیاسي او جهادي شخصیتونو په شیرپور سیمه کې لوکس کورونه جوړ کړي دي. ټاکل شوی دی چې د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل راتلونکې اونۍ د خپل هیواد د پارلمان یو کمیسیون ته حاضر شي او د افغانستان په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د جرمني رسنیو پرون راپور ورکړ چې اغلې مرکل او د هغې د صدر اعظمې د مهال د کابینې دوه وزیران به د ډسمبر په 15مه د افغانستان د ماموریت او د تخلید عملیاتو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. میرمن مرکل شپاړس کاله د جرمني صدر اعظم وه. دا په 2020 کال کې له سیاسته ګوښه شوه. په پام کې ده چې د پارلمان غړي له دې څخه په دې اړه سپیناوی وغواړي چې ولې د دې ترمشۍ لاندې حکومت د 2020 په اګست کې د طالبانو له لوري په چټکه د واک له نیول کېدو بې خبره وو او ولې د جرمني د اتباعو او د هغو د افغان همکارانو د تخلي عملیات له ګډوډۍ سره مخامخ شول. د بشری حقوقو یو شمېر مؤسسو د پاکستانی خبريال متی الله جان د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. متی الله جان د چهارشنبه پر ورځ ونیول شو او پر د ترهګری اړوند تور لګېدل دی. متی الله جان د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د مظاهرو راپورونه ورکول. د بشری نړیوال سازمان په یو بیان کې پرون وویل چې متی الله جان په جعلي تورونو نیول شوی او دا د بیان او رسنیو ازادۍ ته توهین دی. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه هم پرون له پاکستانی چارواکو وغوښتل چې متی الله جان آزاد کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که چیرته ملګری ملتونه بیا پر تهران بندیزونه ولګوي ایران به خپل اټومي تګلاره بدله کړي او اټوم بم به جوړ کړي. عباس عراقچی پرون د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې خبریالانو ته وویل ایران له اوږدې مودې راهیسې د اټومي بم په تخنیک پوهیږي خو دا کار د ایران د امنیتي ستراتیژۍ برخه نه ده. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې دي چې ټاکل شوې د نن د ایران له استازو سره د بریتانیا، فرانسې او جرمني استازي په جنوا کې خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو لکه د منځني ختیځ د شخړو په اړه خبرې وشي. د آسیا د کرکټ تر 19 کلنو د کشو لوبډلو 12 پړاو سیالي نن د افغانستان او بنګلاديش له لوبې سره پیل شوه. افغانستان پچه ګټلې او بنګلاديش ته د بیټنګ بلنه ورکړې ده. تر شېبې مخکې پورې د بنګلاديش یو لوبغاړی سوسېدلی و. د افغانستان کرکټ بورډ ویلې دي د افغانستان او بنګلاديش تر 19 کلنو د کشو لوبډلو سیالي د متحد عربي اماراتو په دوبۍ کې روانه ده. د افغانستان لوبډله په بی ګروپ کې له بنگلاديش، نیپال او سریلانکا سره یو ځای ده. د دې سیالیو په الف ګروپ کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو، هند او جاپان لوبډله له یو بل سره مخامخ کیږي. دا سیالي د لندې پاتلسمه پای ته رسیږي.
نور بس دی. شکسته سکوت. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ز فرشته صحاک په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې تخنیکی برخه کې را سره قادر جلالوف همکاري کوي. په خبرونه کې په دې ونه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړوند بحث لرو. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د افغان خزو پر وړاندې د هر ډول محدودیتونو او تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. په ورته مهال بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکوف ویلي چې په افغانستان کې د عدالت د تامین او د ښځو انجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره باید سمدستي اقدام وشي. د رواداری په نوم یو بنسټ هم تیره اونۍ د محرومیت او تبعیض په نوم په افغانستان کې زده کړو ته د انجونو او ښځو د لاسرسي وضعیت د دې عنوان لاندې یو راپور خپور کړی و چې طالبان هڅه کوي د افغانستان ښوونځي او پوهنتونونه د خپل ایډیالوژۍ پر مرکزونو بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ورځ تر بلې د محدودیتونو د خپرولو سره پر ښځو باندې تاوتریخوالی په افغانستان کې زیاتیږي. نو په خپرونه کې نن موږ پر همدې مورد بحث کوو. د نومبر 15مه تقریبا دوه ورځې وړاندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه او دغه اونۍ ټوله د همدې ورځې په مناسبت د کمپاین ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته او تاسو هم کولی شئ چې مونږ ته په خبرونه کې زنګ وکړئ او یا هم زموږ پر واتس اپ شمیرې خپل شمیرې راولېږئ. زموږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو ته زنګ دروهي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0 4 2 3 8 1 1. په دغه شمیرې تاسو کولی شئ چې مونږ ته خپل پیغامونه کړئ. واتس اپ شمیره ده او یا هم خپل شمیرې کړئ. د سټوډیو نه به زموږ همکار بیرته تاسو ته اړیکه ونیسي. د خبرونې په پیل کې ورزو په همدې اړوند د فیروزی عزیزی راپور ته بغوښ شو. د غینې وروسته به خپلو قدرمنو میلمنو سره بحث شروع کړو.
د نوومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګري ملتونه او د بښنې نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې له جدي جنسیتي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پاړه نن دوشنبه د نوومبر په 15مه په یو غاډه خبره کړې. خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالی لا پسې زیات شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د جنسیتي مساواتو جوړښت له منځه تللو سره د هغو ښځو لپاره چې تاوتریخوالی تجربه کړی هر رخیص او باکیفیت خدماتو ته لاسرسی په ژوره توګه اغیزمن شوی دی او په داسې حال کې چې په ټکو یې د خدماتو ته اړتیا لا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ټولو هغو کړنو مخه دی ونیسي چې د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو او سیستماتیک تبعیض لامل ګرځېدلی دي. بلخوا د بښنې نړیوال سازمان هم په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین کې د نړیوالو پر ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې افغان ښځې او نجونې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې او غږ اوچتونکي د طالبانو د حکومت له لوري له سیستماتیک تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په دې اړه حساب ورکولو ته اړ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان مترزو ښځو او د ښځو د حقونو فعالینو رسنیو ته په استولو بیانونو کې په افغانستان کې په تیرو درې نیمو کلونو کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بیلابیلو بندیزونو بندي کولو شکنجو په کم عمرونو کې د نجونو ودولو لکار او زده کړو راګرځولو خبره کړې او ویلي دي چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي خورا ناوړه ډولونو څرګند ثبوتونه دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د نوومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه دغه ورځ تصویب کړه. د دې ورځې هدف په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې لپاره هر چا ته د هغوی هوډ ورپه ګوته کول خودل سوي دي.
بیا هم خبرونه ته ډیر ښه راغلی. تاسو هم د فیروزی عزیزی د راپور په اړه راپور واورید چې د خزو د تاوتریخوالی په برخه کې دا راپور چمتو کړی وو. اوس هم ارزو خپل قدرمنو میلمنو ته هر یو ارزو سادات او هیله شمس چې د خزو د حقونو فعالان دي دوی را سره په خبرونه کې دي. قدرمنو میلمنو ته زه ښه راغلاست وایم په خبرونه کې. شروع به وکړو له هیله جان نه. هیله جان خبرونه ته ښه راغلې. که په سر کې راته د افغان ښځو وضعیت په اړه راته وای په افغانستان کې د تاوتریخوالي په اړه راپورونه ډیر زیات په دې وروستیو کې نشر شوي دي. تاسو راته وای چې وضعیت اوس څنګه دی؟ تاسو شاوخوا میرمنې ښځو نه څه اورئ؟
ډیر زیاته مننه. د هر څه نه مخکې خپل سلامونه سلامات تاسو ته او قدرمندو اورېدونکو ته وړاندې کوم چې د ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. دا چې 15 تاریخ باندې نومبر د ښځو نړیواله ورځ وه د تاوتریخوالي، او همدارنګ دا هغه ورځ ده چې ډیر افغاني ښځې ورسره مخامخ دي په بیلابیلو برخو کې. او دا چې تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې ټولنیز او حقوقي ستونزه ده چې زموږ او تاسو افغان ښځې ورسره مخامخ دي. بدبختانه دغه تاوتریخوالی چې اوس وخت کې په افغانستان کې موږ ګورو چې په هر برخه کې ښځه ورسره ډېر زیات مخامخ ده. مثلا د ښځو ته د اجباري وادونو، څومره اجباري وادونه اوس وخت کې په افغانستان کې زیات شوي دي. زمونږ په شاوخوا منطقو کې دغه خبره چې موږ اورو چې همیشه اجباري وادونه دي، انجونې چې په ډېر کم سن کې هغوی باندې په زور باندې یعنې واده کېږي، ستا یو ډېر د تاوتریخوالي سره دوی مخامخ کېږي. او د دې تر څنګ د هغوی د تعلیم برخه ده چې موږ ګورو چې اوس وخت کې ښځې نشي کولی په آزاده توګه باندې په هغه ډول چې دوی باید تعلیم وکړي هغې ته حق ورکړل شي، د دوی سره داسې یو ډول چلند کېږي چې هغوی د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. او زموږ او تاسو اوس وخت کې په شاوخوا کې زموږ منطقو کې د هغوی د کار برخه ده چې ښځو ته په بیلابیلو برخو کې، مثلا یو ښځو ته د ژورنالیزم په برخه کې دومره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي چې هغوی نشي کولی چې هغوی پرمختګ وکړي یا د تاوتریخوالي سره مخامخ نشي. بدبختانه دغه محدودیتونه په زموږ او تاسو په زموږ په چاپیریال کې البته ډېر زیات دي او ښځې ورسره ډېر زیات مخامخ دي. نو بیا هم موږ او تاسو په دې باندې یعنی هیله لرو، امید لرو چې دغه تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي او ښځې ته هم د ښځې په سترګه باندې وکتل شي. نو ځکه مثلا د هغې هغه حق او حقوق کوم چې اسلام ورکړي دي، کوم چې باید ورکړل شي، باید هغه حق او حقوق ته ورکړل شي تر څو وشي کولی چې د خپل ژوند په هره برخه کې ښه پرمختګ وکړي او دې ډول تاوتریخوالي سره مخامخ نشي.
ډیر زیاته مننه هیله جانې. ورزو ارزو جانې ته، ارزو میرمن ارزو، تاسو خبرونې ته ښه راغلی. که تاسو دا راته وایي چې ولې په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې خلک لا هم دغه موضوع ته نور هم انعکاس ورکوي، او اوسني وضعیت کې د اوسني شرایط په افغانستان کې د ښځو په تاوتریخوالي کې څومره لاس لري؟ لکه په ښځو باندې دا محدودیتونه چې زیات شوي دي، دا به په کورونو کې په کورنیو کې د تاوتریخوالي لپاره څومره لمن نور اوږده کی؟
ډیره مننه فرشته جانې، سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. اساس پښتني په ځواب کې زبای دوه ام چی د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي نه یوازې په دې حکومت کې، بلکې مونږ شاهدان یو چې په ټولو تیر شوی حکومتونو کې هم لبد امر از مونږ له ښځو او مرمنو سره تاوتریخوالي تر سره شوی او اوس لا زیات شوی دی. او دا تاوتریخوالی کېدای شي په فزیکی ډول، رواني ډول، یعنی جنسي تاوتریخوالی او له هر اړخه یو تاوتریخوالی تر سره شي. خو دا چې په فعلي حکومت کې لږ څه د دې تاوتریخوالی کچه زیاته شوې ده، نو مونږ او تاسو شاهدان یو چې ښځې له ډېر وړخونو دوی د تاوتریخوالي سره مخ دي، هغه په کورنۍ کې دي یا له رواني حالت دي یا هم د تعلیم او تحصیل په برخه کې دي. نو د هر اړخه د دوی سره یو ډول نه یو ډول تاوتریخوالی ترسره کیږي چې د حل لپاره باید عامه پوهاوی زیات شي. هغه هم د مثلا د مکتبونو او د پوهنتونونو له لارې هم دا کار ترسره کیدی. خو چې له بده مرغه مونږ تاسو په هیواد کې د تحصیل او د تعلیم دروازې بندې شوې دي، نو په دې خاطر ممکن د دې تاوتریخوالي کچه زیاته شي. کم کېدل یې هغه وخت امکان لري چې عامه پوهاوی زیات شي، ولی حتی هلته د عامه پوهاوي اجازه نشته. نو سخت ده چې د دې تاوتریخوالي کچه راټیټه کړو.
ډېر زیاته مننه میرمن سادات، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو او پر دې موضوع به نور هم سره خبرې وکړو. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره دی، هغه به راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته ووایې، له کوم ځای مړیکه نیولې؟
وعلیکم السلام، عبدالوارث له کابل.
تاسو خبرونه ته خرغ لاست، د خبرونه موضوع پاړه تاسو اتمن معلومات لري. په خبرونه کې مونږ نن د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منځو وړلو په اړه کې باس کو، څنګه کول شو په ټولنه کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي را کم کو، په دې اړه که تاسو څه نظر لري او یا څه ویل لري مهرباني وکړئ.
خاص په افغانستان کې که په ټول نړۍ کې،
په افغانستان کې که باسو کو ډیر بخی، ځکه چې د افغانستان وضعیت په اوسنی وضعیت کې څه باید وشي چې د په کورنیو کې د کور فضا، د ټولنې فضا را جوړ شي دې ته چې د ښځو پر وړاندې دا تاوتریخوالی را کم شي؟
زما خو نظر دا ده، زه خو یو بی طرف کس یم، نو زه دا وایم چې نسبتا ماته څه وضعیت ښکاریږي د جمهوریت تر وخت نه وست د خل سره تاوتریخوالی ډیر کم شوی دی. که تاسو وایس ښځو ته اوس تعلیم اجازه نه ورکول کېږي، هغه د تاوتریخوالی سره کوم هغه نه لري، کوم اړخ نه لري، نو اوس ښځه آزاد بازار کې ګرځي، تهدید ورته نهسته، بل څه کوم داسې کار نهسته دوی د هغه
د خزو پر وړاندې د مکتبونو دروازې درې کاله کېږي. د خزو پر وړاندې د کار د پاره زمينانه د مساعده او د نجونو پر وړاندې د مکتبونو دروازې باندې دي، تاسو څه فکر کوی؟ یا د تاوتریخوالی یو لامل نه دی؟
نه، هغه خود تعلیم برخه کې ده، خود تعلیم برخه کې ماله سوال چې هغه خود حکومت امر کړی تر هم رسانی پورې، نو خود آرام رسانی پورې کدای شي دوی به تر اوسه ورته څه آمادګي نه لري، یا به چاپېریال ساتنې برخه کې مشکل دی، چاپېریال یا د تعلیم ځکه به کړی هسې مشکل وي، نو یا که داسې سازانه کمی به وي. البته هسې مشکل به وي، دوی خو داسې یو هغه نه انکار نه کوي چې د ښځو تعلیم بالکل مطلق بنده یا ناروا ده، او بل دی کار بره کې، د کار بره کې تېز نهسته ستونزه شته. یو څه وخت مخکې بادنباغ کې دغه خلاص وي او نندارتون په غو کې ما ډېره ښځو له دې سورې خپل جوړ کړی شیان ورې نندارې ته وړاندې کړی، نو کار خو څه
که په کور کې په کورنیو کې څنګه چې مونږ ته په راپورونو کې هم دا خبره راځي، که په کور کې یوې ښځې سره تاوتریخوالی وشي او یا یوه ښځه وغواړي محکمې ته مراجعه وکړي، یوه ښځه وغواړي یو قانوني مرجع ته مراجعه وکړي، هغه باید چیرته لاړه شي؟ چا ته غږ پورته کړي او غږ یې باید څوک واوري؟
نو غږ خو محکمه شته، محکمه ته څوک شي، محکمه یې غږ په سړه کې نه اوري، نو محکمه د دوی لپاره څه نور حوزه دوی لپاره څه ټول ادارې دوی خدمت کړي چې کوم د دوی اصولي او شرعي غوښتنې هغه سلسله منل کېږي.
اصولي او شرعي خو په افغانستان کې په داتیرو کې د طالبانو د امر بالمعروف لخوا د ښځو پر غږ باندې هم بندیز لګېدلی دی. یو ښځې په غږ کله چې بندیز ولګېږي، هغه څنګه کولی شي د خپلو ستونزو دپاره غږ پورته کړي؟
هغه خو دوی خپل واضح کړ غږ باندې بندیز، کله په عام محفل کې چلته د نارینه هم د سندرو د سندرو باندې بندیز دسته، هلته نور څه دی کوم کارې ذره جای ضرورت جای کې دی بل غږ باندې بندیز نهسته.
او بل حکم دا و چې ښځې که محکمو ته مراجعه کوي باید دوی سره محرم وي، که کومه ښځه محرم ونه لري په کور کې نو هغه نشي کولی شي خپل غږ پورته کړي. دا ټول بندیزونه دي او دا ټول د تاوتریخوالي لامل دی په افغانستان کې. تاسو دا شیان دا څنګه ارزوئ؟
حتما یو ښځه محرم لري، په یو ښځه یا خاوند لري، که خاوند لري بالکل، یو زوی لري زوی به ورسره لاړ شي، که زوی نه وي ورور لري ورور به ورسره لاړ شي، که ورور نه وي خوری به لري او څوک به لري. دا ښه خبره ده چې ښځه سره محرم وي، هغه که پلار کوم دي اطمیناني به وي چې هغه ستونزه به نه وي، یو ویره به نه وي. دا خو د شریعت موافق خبره ده.
که مثال فکر وکړو، داسې ښځې مونږ پیژنو چې په افغانستان کې هیڅ محرم نه لري، هیڅ څوک نه لري، یوازې یوه ښځه یو یا لوڼې لري، هغه محرم له کومه کې یو پردی سړی راولي ځان سره یې بوزي محکمې ته؟
مخکې خبره خلاص کړې، ساتمن دی، دوست لري، یو قریب لري، یو څوک لري.
ډېره مننه چې خبرونه کې را سره ګډون وکړه، مننه دینه چې خپل نظر هم را سره شریک ورزو. خپلو قدرمنو میرمنو ته بیرته هم هیله جانې، تاسو اتمنه د دې اوریدونکو غږ اوریدلی دی. په افغانستان کې وضعیت څنګه دی؟ یا څنګه چې دی ورور خبرې وکړي، همداسې دی وضعیت؟
بدبختانه د دې هغه نظریات ورکوي چې
هیڅ د یو څه شتون نه لري. ګوره تاسو دلته د محرم خبره وکړه، داسې کورنۍ هم موږ لیدلې دي چې هغوی په کور کې یو ورور لري او د خویندو تعداد یې زیات وي، یعنی اته خویندې وي، وه خویندې وي، یا پلار یې هم مړ شوی وي یا ورور هم نه لري. نو په دغه صورت کې چې نه پلار لري نه ورور لري، نو ښایي محرم د کوم ځای نه کې او سن یې هم کم وي، نو هغه واده نه شي کولای په دې کم سن کې. خو بیا دغه وخت کې دا د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي، د اجباري وادونو سره مخامخ کېږي د محرم لپاره. او وروسته دې څخه زموږ ورور دې ته اشاره وکړه چې امر بالمعروف به، یعنی دې ته صبر دې وکړي، حتمن چاپېریال به منظم نه وي، حتمن به دوی ته هغه کتابونه یا کوم هغه څه چې دوی ورته اشاره وکړل. زما وینا دې محترم ورور ته دا ده چې د موږ هم په جمهوریت وخت کې مکتبونه خلاص و، خلکو تعلیم وکړ، خلکو پرمختګ وکړ، په هر برخه کې پوهنتون و، کابل پوهنتون ته خلک به کامیابه کېدل، انجونې به همیشه به انجونې کوښښ کوه. ګوري مونږ یو انجلۍ چې هغه سلګۍ، یعنی هغه اول شوه، د ټول نه لومړۍ درجه واخیسته، هغه هم یوه ښځه وه. نورسته د هغې څخه په جمهوریت وخت کې هم مکتبونه ول ټول په منظم ډول خپل درسونه ته ادامه ورکړ. نو دوی څه ډول چاپېریال موږ ته جوړوي، څه ډول نصاب موږ ته جوړوي، په هغه صورت کې چې موږ په نصاب کې قرآن کریم و، دنیات و، سیرت و، موږ ټول اسلامي مضامین درلوده، او مخکې د دینه چې امارات لاشي موږ مسلمانان وو، هماغه اول نه موږ مسلمانان وو. داسې نه خبره نه چې امارات راغله او موږ مسلمانان شو. او دوی چې وروسته د هغې څخه د نندارتون خبره وکړه، نو ښځې خو داسې نه شي کېدی چې تمام ورځ ښځې باید ناستې او خیاطي وکړي، هغه هم د اقتصادي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نو مجبور دي چې هغوی خیاطي وکړي، هغوی خامکدوزي وکړي، هغوی داسې کارونه وکړي چې هغوی باندې وشي کولی چې پیسې لاسته راوړي او د خپل هغه د ژوند ضرورت پوره کړي. نو دا په دې صورت کې نه کېږي چې د ورور ته اشاره وکړه چې نندارتون ته ښځې راغلې دي. نو ښځې خو فقط د نندارتون لپاره باید لاړ نه شي، ښځه باید په ټولنه کې په هر برخه کې باید یو حق ولري، په هر هغه حق چې ورته ورکړل شوی باید هغه ورته ورکړل شي. یوازې دا نه ده چې یو ښځه باید خیاطي وکړي، یو ښځه باید فقط نندارتون ته لاړ شي، یو ښځه باید فقط مارکیټ ته یا بازار ته کوم ضرورت چې واړي هغه ته لاړ شي پوره کړي. ښځه خو باید د تعلیم حق ورته ورکړل شي، باید د کار زمینه ورته برابره شي، ځکه د اقتصادي تاوتریخوالي سره مخامخ نه شي. ښځه ته باید یو حق او حقوق ورکړل شي ترڅو د روحي او رواني تکلیفونو سره مخامخ نه شي، د رواني تاوتریخوالي سره مخامخ نه شي. ګوري موږ او تاسو اوس ګورو چې البته هغه انجونې چې هغوی د مکتب څخه پاتې دي، هغوی د تعلیمي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. په اوس وخت کې په کورونو کې ناست دي او حتی هغه مطالعه هم نه کوي. ورځ په ورځ هغه شوق کمیږي، ورځ په ورځ د خپل هیلو امیدونو سره هغه خپل وخت تیروي، فقط په خیالونو کې، هغه څه چې مختل په حقیقت بدل کړي اوس وخت کې فقط په خیالاتو کې غلدلې شي، یعنی نشي کولای چې هغه په حقیقت باندې تبدیل کړي. نو موږ باید په دې باندې پوه شو چې یو ښځه باید تنها نندارتون ته لاړ نه شي، یو ښځه باید فقط مارکیټ ته لاړ نه شي. کله چې یو ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، نو باید هغه خپل غږ پورته کړي. خپل غږ څه ډول پورته کړي؟ چې تاسو ډېره ښه خبر ته اشاره وکړه چې د دوی د هغه غږ پورته کول هم اوس منع ګرځېدلې دي. نو هغه ښځه څنګه وشي کولای چې آزاده فضا کې ژوند وکړي؟ نو په دغه صورت کې ښځه د بېلابېلو مشکلاتو سره، د بېلابېلو تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. چې دغه ورور دغلته داسې خبره وکړه چې په نندارتون کې، چې دا یوه داسې خبره ده چې ښځې فقط په نندارتون ته باید لاړې نه شي، په هره برخه کې باید برخه ولري، او هر هغه حقوق چې اسلام ورکړی دی باید دولت باید هغه ورته ورکړي، یعنې د هغې نه به سترګې پټې نه کړي چې نه ښځه دې حق نه لري، ښځه دې حق نه لري. او داسې چاپېریال خو موږ نه ګرځلی په دا درې کالو کې چې هر ډول چاپېریال وغواړي موږ ته ښوونیز د تعلیمي چاپېریال جوړولی شي. په دې درې کالو کې چې هر ډول وغواړي، هر ډول نصاب جوړولی شي، هر ډول کتابونه چاپولی شي په دې کم وخت کې کېږي. نو په دې درې کالو کې چې دا امر بالمعروف رانغی او دغسې مکتبونه خلاص نه شو، نو دا وروسته د هغې څخه هم نه شي راتلی. په هغه ورځ باندې چې د مکتبونو دروازې، یعنی موږ چې کله زموږ شاګردان هغلته لاړل او هغوی بېرته وګرځول شول، د هغې څخه درې کاله کېږي. نو درې کاله خو دا که په ورځو باندې او مشوار کم ورځی خونه کیږي که هر ورځ بیانوي تللی او درې کالو کې ډیر زیات پرمختګ رامنځته کیږي. یو انسان په درې کالو کې کولی شي چې خپل هغه د پوهنتون دوره هم درې کاله ولور یو کال بل پات کیږي، یا هغه څوک چې په لس نهم سم کې خو درې کال نو وي دولسم اوس به فارغ ول. خو بدبختانه زموږ هغه فارغین چې اوس به فارغ وای اوس په کورونو کې ناز دي، نه شهادتنامه اخیستلی شي، نه یو چیرته پوهنتون تللی شي، نه هغه شهادتنامه نه لري چې یو چیرته ثبتنام وکړي. آنلاین درسونه
ډېره مننه هیله جانې، ډېره مننه. په دغه ټکو به بیرته را وګرځو، مننه. کور ودانه بیرته به هم را وګرځو تاسو ته، او په دې ټکو به بیا هم خبرې بحث سره وکړو. زمونږ تخنیکي همکار اشاره کوي، فکر کوم یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون په لیکه را سره دی. سلامونه، خپل نوم را ته ووایه، له کوم ځای مړی کنی ولې؟
وعلیکم السلام، تاسو سلامونه اندارنګ تاسو درنو مېلمنو ته د دې ټولو اوریدونکو ته په دې رنګ ته د خدمت نیاري کنه.
علیکم سلام، خبرونه ته خیر اغلی. تاسو به د خبرونه موضوع اخیستی که په دې اړوند تاسو خپل نظر غواړی شریک کړئ لوریدونکو سره یا ملمنو سره، مهرباني وکړئ.
ډیر زیاته مننه. دا یو څه موضوع ما ورغله ده د فوټ نو سره د تاریخوالو په اړه باندې. زما په نظر باندې خو دغه تاریخوالو چې په افغانستان کې تر ډیره درې دوري د شګلو سره مخ خو دې څه جاتو خو سم په ځینې ځینې سم کې کېدل راځي. ولیکن کله چې اسلامي امارت واکمن شوی دی، دا مغه راځه تیمور په خپل هلمند کې مثلا کوم ستونزې نو کوم هغه اصول سره چې موږ یې کوم تل تر خواله کړی، اوسه هغه تقریبا شپږ ته څه د ذات نظر باندې رقم شوی دی. کوم د سترګو بدل حال موږ نه مخکې مثلا په داسې کول چې د جنجال شو په زور باندې عمل تشدد وکړ چې دا واټه چې کله به نجلۍ د مور په نفس باندې دی لا د سودا وی چې دا د چاته وي ورسور کړي او کله باغ دې څه دوم د چې بل کړه لور پیدا څه د زمغه دا کاس وو، یعنی دوه دومره حالت چې مخ ته ترغه کله بل نومره ګرځې ته وي هغه د جنه کې د دوم څلور چې راځي واسي د هغه د چا سره سودا کې ور کړي یا ور باندې خسته کړي وو. دا غو ته څه مخ نه وي وسته وي د کله خواندان هغه روز دوه همشه ته کول هغه ته به شنو وي چې تاسو سم شو دې هغه دې پوهې جره کې د خواندان ضرورت دی وو. هغوی ته هغه شو د څه نه پای کوله چې خپل ځان خلاص کړي. مثلا اوس په دې وروستۍ کې ډېر هغه شو چې طلاق کړه چې هغه ته اجازه ورکول شي چې بل خاوند ځان لپاره وکړي ډېر زیات خوښ شوی. او همدارنګه کله چې به څوک کړي نجلۍ پېغله وه هغه به خپل حق او حقوق پېژندل، خو هغه په زور ورته ویل چې د هغې څخه وکالت نه اخلي، نو څه اختلا چې هغه خپل سر نه وي چې پلار هر ځای په هر حالت کې سهار ته پسې د نکاح کړی وه د همغه کس وه. اوس سوال چې یعنی ډېر بل څه چې د دې ځکه دې یو چاته ورکوي یا هغه نور څه ساده اسلام باندې تربن یا هغه څه چې د دې مدنونو کې کوي چې موږ ورته انکار کړی چې موږ نه کوو اسلامي معرفت مراجعه کړی هغه دا دې نه خلاص کړی. مثلا هغه کسان چې په زور ورته مور پلار کوي هغه
په هلمند ولایت کې خزینه کارکون کې شته دی په ادارو کې، او بل دا چې آی انجونې شپږم صف نه پورته مکتبونو ته ځي.
په ادارو کې خو ستاسو ډېر کمه پیدا کېږي.
نو تاسو څه فکر کوئ کله چې یوه نجلۍ چې په راتلونکي کې هغه هم د یوې کورنۍ مور کېږي، اولادونه به روزي، د هغې لاس لاندې به د کورنۍ ماشومان ټول روزل کېږي، هغه به بې سواده پاتې کېږي او هغه به په خپلو حق حقوقو هم نه پوهېږي، څه فکر کوئ؟ دا خپله یو شروع د تاوتریخوالي نه ده د ښځو په مقابل کې، دا خپله یو ظلم نه ده. هغه نجلۍ چې اوس د شپږم صنف نه پورته اووم صنف ته کامیابیږي، هغه په کوم امید کور کې کینی او خپل ټولې هیلې به هغه په خپل زړه کې ساتي په کور کې کینی؟ دا آیا تاسو په نظر تاوتریخوالی نه ده؟
مننه کوم. دا چې د امارات پر دې باندې اوس د اوس لپاره د موقت وخت لپاره بندیز لګولې دی، دا تیار څوک غاړي چې هغه ټول ځینې ځینې نه حساب انجینر په دې باندې پېرمن څه کوم درې سره د برکت نه خوشاله دي. دا به تاسو ته دا څه نو کوم چې دا چیر وخت خلک مخ سیمه یادونه وکړه دا تاسو خو تر تر خواله چې دی او دا ته کوم ظلمونه او سر روان و دا به څه کې راځي چې عمر د پالیسي باندې بندیز لګیدل دي. دا باندې وخت چیرې دوه سره به دا
تاسو فکر نه کوئ دغه وخت درې کاله ډیر زیات وخت دی؟ د هر څه د اصلاح لپاره درې کاله به ډیر زیات وخت نه وي چې اوس نور هم وخت غواړي، او بل دا چې موقت ډول لپاره یو کال دوه کاله، دا خو درې کاله راتلونکي څلورم کال هم دغه در روان دی. نو په دومره وخت کې اصلاحات، دا څه اصلاحات دي چې پخوا هم افغانستان یو اسلامي ټولنه وه؟ په څنګه چې قدرمنو میلمنو هم دې ټکي ته اشاره وکړه، ښځې په اسلامي چوکاټ او شرعي چوکاټ کې ګرځېدلې، مکتبو ته تللې، کارونو ته تللې، اسلامي نظام و وس هم څه بدلون براشي.
مانه دا تر کومه درې د زموږ ته معلومات ته دامدا غوښته نه ده چې موږ سره پتیر کې موږ کله مکتب ته ته موږ د کومې په لارې ستونزه ده د دوی غوښته نه ده د اسلامي مراسمو څخه چې دغه چې بندي روان لګي د ځکه چې هغه خپل کیسې خپل خاطرې هغه تاسو سره کېدل دا خو موږ منو چې واقعا سره موږ هم مسلمانانه وو موږ ټول مسلمانانه وو څنګه خو لیکن د اصلاحاتو لپاره چې کوم انسان ته ستونزه ده هغه لپاره یو حل لاره پکار ده خو تر کومه درې چې موږ معلومات لرو هغه د خپل د یسودو دا غوښته نه وتی بعد ان څومره د لپاره باندې دی د لپاره د شرایطو په توګه چې شرکا ورته برابر
تاسو د خزو په نمائندګۍ د خبرې کوي موږ سره قدرمنې میلمانې شته دي دوی هم د افغانستان د خزو په نمائندګۍ دلته خپل غک پورته کوي او ډېرې داسې میرمنې دي چې موږ سره په اړیکه کې دي د راپورونو پر بنسټ دا اوس ډېرې ښځې د ستونزو لاندې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سره دوی له نورو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او ورځ تر بلې دغه ټول باعث دی ګرځي چې په کورنیو کې په ټولنه کې تاوتریخوالی لا هم زیات شي. ډېره زیاته مننه چې راسره هم ګډون وکړه په باس کې. کورم ودان ورزو بیرته خپلو قدرمنو میلمنو ته. میرمن ارزو سادات تاسو هم د قدرمن اوریدونکي خبرې واورېدلې. تاسو څنګه ارزوئ؟ هغوی وایي چې په افغانستان کې خپله ښځې وایي چې هر څه سم دي، وضعیت ښه ده. تاسو د یو افغان ښځې په صفت څه نظر لرئ په دې اړه؟
دا چې ټولې ښځې وایي چې هر څه ښه دي زه نه پوهېږم. ښایي دا ټولې ښځې چې چیغې وهي چې هېڅ زموږ په وړاندې تاوتریخوالی دی. دومره خلک مثلا دومره انجونې دومره میرمنې غږ جګوي چې زموږ په وړاندې تاوتریخوالی دی، موږ ته حق نه راکول کېږي. هېڅ چا ونه ویل چې دوی دومره خپل حق غواړي، مګر کوم کس چې اصلا خپل تر اوسه به دا خبر کړي نه وي چې دلته هر څه سم دي. خو بیا زموږ دا ورور وایي چې خځې خپل د دې حق ناراضي دي. زه فکر نه کوم چې افغانستان کې د دسې انجلۍ یا میرمن اوسي چې هغه دی ووایي چې زه د خپل ټولو حقونو نه دلته برخمن یم، ځکه حتی هغه کسان چې خپل د حقونو نه برخمن هم دي یو حق نه یو حق ترې اخیستل شوی دی. نو لکه څنګه چې زموږ د خور وویل چې درې کاله شول چې د مکتب دروازې تړل شوي، دا څه رقم ځای دی چې دوی ته نه مناسب ځای نه پیدا کېږي، دا څه رقم استادان دي چې نه پیدا کېږي. په دې صورت کې چې همدغه په جمهوریت کې همدغه ټول شاگردان زده کوونکي محصلین دوی تل درس ویل، هر څه ورته آماده ول، او پاتې شو د دې چې مثلا د دینی درسونه دوی داسې فکر کوي چې هغه وخت دینی درس نه و. تاسو باور وکړئ که موږ په مکتب کې یا پنتون کې نور مضمونونه یو وخت درلودل، موږ دینی مضمونونه دوه ټایمه درلودل. یعنی موږ په اونۍ کې دوه ځلې دنیا درلودو، دوه ځلې به قرآن کریم درلودو. یعنی داسې نه و چې موږ هغه وخت اصلا دینی کتابونه نه لوستل، موږ هر څه لوستل. خو زه نه پوهېږم چې دا څنګه شرایط دي چې نه ورته برابرېږي او دا چې ښځې راضي دي. زه په دې برخه کې باوري یم چې ښځې راضي نه دي. ښځې ډېرې تاوتریخوالي سره مخامخ دي، هغوی نه حقونه اخیستل شوي دي. یعنی باور وکړئ، زه مې ځینو ملګرو سره خبرې کوم، هغوی وایي چې دلته نفس وصل سخت دي. یعنی دلته دومره وایي سخت ده. که څه هم زه ډېره لرې نه یم چې زه وایم، زه همغلته وم همدغه طالبانو وخت کې. یعنی زه خپله د دغسې حادثو شاهده وم چې له ښځو سره مثلا سم صحیح تاوتریخوالی کېدو، دوی به درولې چې ستا محرم چیرته دی او داسې نور مسایل.
ډېره زیاته مننه ارزو جانې، بیرته هم تاسو ته به راوګرځو. اوس ورځو هیله جانې تاسو هم بحث واورېده. ستاسو په نظر دغه درې کلونه تیر، درې کلونه پر ښځو باندې، د ښځو پر روان باندې څومره یې ناوړې اغېزې کړي دي؟ او آیا د رواني لحاظ نه کله چې یوه ښځه نارامه وي هغه څومره د کورنۍ په تاوتریخوالي کې د کورنۍ فضا خرابولی شي، د تاوتریخوالي لپاره نور هم لمنه غځولی شي؟ په دې اړه که راته خپل نظر راسره شریک کړئ مهرباني.
وهلی پروهی او رواني حالات باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري. ګوري کله چې یو ښځه د روحي او رواني تاوتریخوالي سره مخامخ شي، نو په دغه وخت کې په کورنۍ کې ډېر زیات هغه بې اتفاقي رامنځته کیږي، تاوتریخوالی رامنځته کیږي، او دا هر څه بېرته راګرځي د یو ښځې تعلیم ته، د یو ښځې کار ته. کله وخت کې په کورنۍ کې اقتصادي ستونزې مخامخ کیږي، نو هغه وخت کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي. موږ تاسو ګورو چې په ځینې کورنیو کې چې د یو ښځې خاوند کار نه لري،
خو بیا هم راځي په کورنۍ کې تاوتریخوالی او بې اتفاقي رامنځته کوي، په کورنۍ کې جنگ کوي، شور کوي، حتی ښځه وهي، ښځه باندې لاس پورته کوي، هغه وهي، هغه د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. زمونږ او تاسو دا ورور اشاره وکړه، وایي په افغانستان کې ښځې ټول وایي چې زموږ وضعیت ډېر ښه دی. ګورئ، په دغه وخت کې یو ښځه د محدودیتونو سره مخامخ وي، یو ښځه د ډار سره مخامخ وي، نو په دغه وخت کې مجبوریت څخه دا وایي چې زه ښه یم، یعنې ما وضعیت ښه دی، ځکه نشي کولی چې هغه ازادانه خپل هغه غږ پورته کړي. په لومړي سر کې غواړم چې ژورنالستان په مثال کې ورکړم، یو ژورنالیست نشي کولی چې په ښه هغه واقعیت څرګند کړي، ځکه که واقعیتونه څرګند کړي، هر څه څرګند کړي، نو په دغه وخت کې هغه څه د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. د همدغې دولت د خوا، د همدې نظام د خوا بیرته د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، نو په دغه وخت کې د روحي او رواني تکلیفونو سره مخامخ کیږي. کله چې اقتصادي مشکلات سره یو ښځه مخامخ کیږي، مثلا یو ښځه چې هغې خپل کار او دنده د لاسه ورکړی ده، یو ښځه چې هغې مثلا سینګارتون درلوده یا هماغه عرشګره وه، نو هغه چې کله هغې وخت کې خپل کاروبار له لاسه ورکوي، یا په هره برخه کې چې هغه تعلیم د هره برخه کې چې هغه یعنی کار یې کوو، دنده یې ترسره کوله، هغه خپل دنده د لاسه ورکوي، د اقتصادي مشکلات سره مخامخ، او په دغه وخت کې اقتصادي مشکلات چې کله دا مخامخېږي، دا تشویش کوي، اندېښنې کوي چې دغه وخت کې دا ښځه د روحي او رواني مشکلات سره مخامخ کیږي، ځکه دا دومره زیات هغه تشویش کوي چې افسرده کیږي، حتی په کور کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي، چا سره نه غواړي هغه خپل زړه د حال شریک کړي، د هر څه څخه عزت وریږي، ځکه هغه کوم ضرورتونه چې غواړي پوره کړي هغه نشي پوره کولی. نو د روحي او رواني تکلیفونه یا همدارنګه د استراب وضعیت، د هغه وضعیت دی چې ښځه په ورسره مخامخ شي، نو هغې لپاره ډېر زیات ستونزمن وي. یا افسردګي وضعیت، ګوري افسردګي خپله چې کله یو ښځه د افسردګي سره مخامخ شي، یا هر انسان چې وي، هر شخص چې وي، هغه څومره د افسردګي په واسطه باندې تنهایی همیشه خوښوي، هېڅ سره خبرې نه کوي، حتی د هغې روح او روان باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري، چې ځینې وخت کې کېدای شي د مړینې سبب هم وګرځي. نو دا دومره یو خطرناکه ناروغي ده چې دا هر څه د تاوتریخوالي له امله رامنځته کیږي، د بېلابېل تاوتریخوالي له امله. کله چې یو ښځه د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ وي، تعلیمي مشکلاتو سره مخامخ وي، کار نه لري، وظیفه نه لري، همیشه په دې باندې فشار وي، هم د دولت دخوا، او بدبختانه په ځینو کورنیو کې حتی په ښځو باندې دومره ډېر زیات فشار وي چې ورونه په خویندو باندې وار کوي، پلار راځي په لورګانو باندې خپل وار کوي، همدارنګه د یو ښځه د یو ښځې چې د خاوند یې ورباندې وار کوي، په هغه صورت کې چې دا حق باید ورته ور نه کړل شي. چې ځینې وخت کې په ځینې کورنیو کې حتی ما خپله لیدلی دي چې نه اولاد به یې ملامت وي او نه به یې ښځه ملامت وي، خو په هغه دواړو صورت کې چې ښه ملامت وي او که نه وي، بیا هم هماغوی باندې زور راځي، بیا هم هماغوی وهل کیږي. نو د دې ورور خبره باندې هغوی ډار شوي دي، وی چې د هغوی خپل غږ نه پورته کوي، نو څنګه غږ پورته کوي؟ هغوی خو ډارېږي، د هغې د اورېدونکي یو څوک نشته، اوس چې کله وایي چې د هغوی د محرم باید غږ یې وانه وړي، نو دوی څنګه خپل غږ پورته کړي؟ تا ته خپل غږ پورته کړي، همیشه خو نشي کولی چې خپلو مثلا ما چا ته ووایي، خپل کورنۍ ته ووایي، بیا هم هماغه ډول جنجال یو ستونزو سره مخامخ وي.
ډېره زیاته مننه هیله جانې.
یو داسې دولت نشته چې د هغې غږ واوري او د هغې د هغه ستونزو مشکلاتو لپاره یو ښه لار برابر کړي.
مننه، مننه هیله جانې. مننه، مننه. بیرته هم تاسو ته راوګرځو، اوس یو اوریدونکی را سره په تلیفون، د تلیفون په لیکه را سره دی، هغه به راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته ووایه، له کوم ځای اړیکه نیولې؟
سلام فرشته جان، وخت تان بخیر. سلام تمام کارمندان رادیو زوی، زهرست مشنونده میشگی شما، همچنان سلام به مهمانا هم.
زهرا جان، به برنامه بسیار خوش آمدین، خوشحال هستیم که شما را در برنامه داریم. شما حتما موضوع برنامه را گرفتین، اگر در مورد همین موضوع خشونت علیه زنان در افغانستان شما گفتین از ولایت پروان تماس گرفتین، در ولایت پروان وضعیت از چی قرار است؟ چقدر خانم ها خشونت علیه خانم ها زیاد شده؟ اگر چشم دید خودتان اگه میشه بر ما بگوین، بفرمایین.
زنده باشین، بسیار خوش هستم از اینکه با شما صحبت میکنم فرشته جان. واقعا این بسیار یک کار خوب است که یک خانم اقسم برنامه‌ای که مربوط خانم ها میشه پیش ببره. من میخواستم بله بگویم که متاسفانه خشونت علیه خانم ها بسیار زیاد شده در تمام افغانستان، به خصوص پروان، و متاسفانه اینا هیچ جایی نه، وقتی که با خشونت مواجه میشن از طرف خانواده هایشون اصلا جایی نیست که اینا مراجعه بکنن، از این طریق مشکلات حل بکنن. تا باورتان میه که اکثر خانم ها هستن وقتی که مریض میشن اینا محرم ندارن و طالبا یکی گفتن یعنی خانم‌ها بدون محرم بیرون نرن و اینا نمیتونن که پیش دکتر برن و به دکتر مراجعه بکنن. دیگه متاسفانه مشکلات خانم‌ها بسیار زیاد است و یک چیزی که بسیار انسان متاثر می‌سازه، اکثر مردای افغانستان متاسفانه فکر طالبان هستن، اکثر مردا هستن که به این باور هستن که دخترها دست نخوانه، خانم‌ها کار نکنه، همیشه در خانه باشه، به اینا غذا پخته کنه، کارهای خانه را بکنه، مثلا طفلا از اینا تربیت بکنه و به این فکر نیستن که خانم‌هاشون هم درس بخونه.
زهرا جان خودتان مشغول چی کار هستین؟ متعلم بودین، محصل بودین؟ خودتان از خود قصه کنین، بفرمایید.
بله، زنده باشین پشت جان. من خودم مکتب را تمام کرده بودم، من تصمیم داشتم که پنتون بخوانم، تصفانه به دلیل محدودیت های از اینا که البته سال که طالبان نیامده بود من مکتب را تمام کرده بودم، من سال آیندهش میخواستم پنتون آغاز بکنم که تصفانه اینا آمدن ما محروم شدیم، من نتانستم که درسای میدامه بودم. من هیچ کدام مصرفیت خاص ندارم، تصفانه بسیار رنج میبرم از این که در خانه نشستم و هیچ کدام مصرفیت خاص ندارم و همچنانی که در اکثر جای افغانستان هم متاسفانه اینترنت کار نمیکنه که ما از طریق درس بخوانیم محروم از آموزش هستیم و بسیار مشکلات خانم ها زیاد است و میتونستم که ما روزی بتانیم درس بخوانیم و این محدودیت ها به پایین برسه.
تشکر بسیار زیاد زهرا جان که به برنامه تماس گرفتین و نظر خود امروی ما شریک ساختین. ممنون. قدرمن اوریدون کو زمونگا تخنیکی هم کار اشاره کوي چې یو بل اوریدون که هم د تلیفون په لیکر سره دی، هغه برا واخلو. سلامونه، خپل نوم را ته وایې، لکم سي مړی کني ولې؟
السلام علیکم، زه استاد هلال خبرې کوم، کونړ ولایت څخه. تاسو ته استاد له طریقه تاسو ټول اوریدون په ثاني کې له احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام استاد هلال، تاسو خبرونه ته خر اغلی. د خبرونه موضوع به تاسو هم خېستی، مونږ نن په خبرونه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بس درلوده او دا بس جریان لري. که تاسو هم په دې اړه را تخپل نظر شریکې، په کونړ کې څه وضعیت دی، دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر خزو باندې وضع شوي دي، د خزو پر روان باندې څومره ناوړی اغیزی کړی، او په کورنیو کې د خزو وضعیت او د نجونو وضعیت چې په مکتبونو نه دوی پاتې دي، په کورونه ناستې دي، وضعیت یې څنګه دی؟
زه به په ټوله کې د خزو په حقوقو باندې بحث وکم او د اسلام د نظره دغه دعوه چې زمونږ په افغاني ټولنه کې د عامو خلکو د طرف نه کیږي یا په ټوله نړۍ کې کیږي او حقوق نه ورکول کیږي، نو په هغې به بحث وکړم. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کله وفات کېده، په هغې وخت کې هغه دا وصیت وکړه چې تاسو د خپلو مېرمنو سره د ښځو سره ښه سلوک او ښه وضعیت کوئ. او د دې تر څنګ نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې خیارکم لأهله، تاسو کې هغه څوک غوره دی چې د خپل اهل او د خپلې کورنۍ د خپلو مېرمنو سره د هغې اخلاق ښه وي. په ټوله کتاب تریخوالی چې دی د زنانو سره دا د کورنۍ په حساب باندې وي که هغه په بدو کې ورکول کېږي، دا د اسلامي شریعت چوکاټ نه بهر خبره ده. او دغه دعوه د خلکو چې دا کارونه کوي او تاوتریخوالی رامنځته کوي یا په بدل کې ښځې ورکوي یا د هغې سره فزیکي شخړه کوي یا د هغې د میراث حق په مالی هغه ته نه ورکوي، نو دا د اسلام د اصولو سره په ټکر کې. د قرآن کې الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي علیهن، د دې زنانو د ښځو میرمنو داسې حقوق دي په نارینهو باندې لکه څنګه حقوق چې د نارینهو دي. دلته هغه یو طرف په پام کې نیول کېږي د نارینهو د طرف نه چې کوم حقوق دي، د خاوند حق دی، د پلار حق دی، د ورور حق دی، هغه حقوق هغې ته پاملرنه کېږي. خو ولې د خاوند د طرف نه د ښځې حقوق هغې ته پاملرنه نه کېږي، د پلار طرف نه، د ورور طرف نه د میراث په حق کې ته برخه نه ورکولی کېږي، هغې محرومه دي. نو دغه دا د اسلامي اصول او د اساساتو مطابق نه ده. البته د تعلیم موضوع چې دا تعلیم حق اسلام مېرمنو ته ورکړی دی او ورکوي د اسلام په چوکاټ کې او په چارچوب کې د اسلامي اصول پر بنسټ. عائشه رضی الله عنها هغه په خپل یو معلمه، یو محدثه او یو استاذه وه چې چې هغه ته په پلسګونو نارینه راتلل د پښتنې د پاره. خو دغه یو خبره چې چوکاټ اسلامي او هغه حجاب اسلامي فردا او دغه خبرې دا په پام کې ونیول شي، نو دا مهمه ده، مهم اړخ دا دی چې داسې چاپېریال برابر شي چې عام د اسلامي اصول او مقدسه مقرراتو د هغې نه پکې وي، هم بیرون نه کړي، بیرون نه شي، او هم د تعلیم حق ورکړی شي، هم د صحت، هم د ژوند.
استاد هلال، تاسو خپلو خبرو کې ویل چې د تعلیم حق په یعنی تعلیم پر ښځې هنر باندې فرض دی. په یوه ټولنه کې کله چې تعلیم نه وي، سواد نه وي، یوه مور باسواده نه وي، هغه ټولنه لکه یوه فلج ټولنه چې مخته نشي تلی، خپل اولادونه نشي روزی، هغه ټولنه پرمختګ نشي کولی. په افغانستان کې اسلامي نظام د اسلامي ټولنه د کورنۍ مسلمان دي، یعنی د افغانستان وګړي مسلمانان دي، له کلونو کلونو راهیسې په افغانستان کې اسلام پلی ده. نو څه فکر کوئ درې کالو کې مکتبونو دروازې تړل پر ښځو په نجونو باندې د خپل یو تاوتریخوالی نه دی، د خپل یو ظلم نه دی پر ښځو باندې، پر نجونو باندې چې یوه نجلۍ درې کاله د عمر خپل درې کاله له درس او د مکتب نه لرې پاتې شي، دا تاسو څنګه ارزوئ؟
نو دلته د مشرانو، د چارواکو، د مسؤلینو د هغه جواب داده د دې خبرې په باره کې چې مونږ د دې لپاره یو چوکاټ جوړو چې هغه چوکاټ اسلامي چوکاټ دی، د هغې پر بنیاد باندې مونږ هم د تعلیم حق ته ورکو، هم اسلامي اصول هغه مات نشي. نو د دغه دپاره هڅې روانې دي او کوشش کیږي چې ټولنه
یعنی درې کاله د تاسو په نظر درې کاله ډیر وخت نه دی د دغه چوکاټو، د دغه نظام، د دغه هر څه د جوړولو لپاره درې کاله به ډیر وخت نه وي؟ فکر کوم چې اړیکه قطع شوله. یو بل اوریدونکی هم په لیکه را سره دی، هغه به هم راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته وایي، په لنډو ټکو کې که خپل نظر د خپرونې په آخري شیبو کې را سره شریک کړئ. فکر کوم زموږ اوریدونکی زموږ غږ نه لري. سلامونه، تاسو زموږ غږ لرئ؟ ورزو خپلو قدرمنو میلمنو ته ارزو جانې، که تاسو زما غږ اورئ د خپرونې په وروستیو شیبو کې، که پر دې بحث وکړو څه باید وشي، افغانې ښځې خپله ځان دپاره باید څه وکړي، رواني لحاظ نه ځان باید څومره قوي وساتي د دغه وضعیت نه د وتلو دپاره؟ فکر کوم میرمن ارزو سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. ورزو هیله جانې ته، هیله جانې د خپرونې وروستۍ شیبې دي، که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې څه باید وشي، ښځې نجونې په دغه وضعیت کې ځان دپاره خپله باید ځانونه څومره قوي وساتي؟
ډېره زیاته مننه. د دې لپاره چې یو ښځه باید وغواړي د تاوتریخوالي څخه مخنیوی وکړي، او همدارنګه کوښښ وکړي چې په دغه وضعیت کې په افغانستان کې دي د تاوتریخوالي څخه هغه خپل ځان وساتي، یا وشي کولی خپل روح او روان ته مثبت تاثیرات ورکړي. باید خپل په ځان باندې باور ولري، او همیشه باید یو هیله او امید ولري د راتلونکي لپاره، که په هره برخه کې وي، که هغه یو داسې زده کوونکي وي د مکتب او وغواړي چې مکتبونه یې خلاص وي د هغې پر مخ باندې، یا هم یو محصله وي د پوهنتون، یا د یو کور ښځه وي، یو چېرته کار غواړي وکړي او د هغې که د کار اجازه نه ورکول کېږي، باید خپل په ځان باندې باور ولري. هېڅکله هم باید خپل ځان د لاسه ور نه کړي، او د مشکلات سره مبارزه وکړي تر څو چې کولی شي، او همیشه د خپل غږ پورته کړي د رسنیو د خوانه کې کېږي، یا همدارنګه هر هغه څوک چې پوهېږي چې د هغې اوریدونکی دی او غواړي د هغې سره مرسته وکړي، باید هغې ته داسې یو کسان سره مخامخ کړي، داسې یو کسان ته خپل هغه د زړه حال او خپل د ژوند وضعیت ورسره وایي، تر څو د هغې د حل لار ورته پیدا کړي، او د رسنیو د خوا د خپل غږ پورته کړي. تر څو چې خپل غږ پورته نه کړي، نو نشي کولی چې اوریدونکی ورته پیدا شي.
ډېره زیاته مننه هیله جانې. کور ودان
ته چې وي ته حق ورنه کړي چې هغه غږ پورته نشي، نو هغه ګټه نه رسوي. باید چې یو ساعت خپل د زړه حال وي، خپل غږ پورته کړي، د هغې اوریدونکی اوسي.
مننه. کور ودان په وروستیو شیبو کې ارزو جانې بیرته را سره وصل شوې ده، د هغې نظر به هم را واخلو. ارزو جانې، که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې نجونې، میرمنې چې په کور ناستې دي، په دغه وضعیت کې، له دغه حالت سره دوی مخامخ دي، دوی باید خپل ځانونه څنګه قوي کړي، څه وکړي چې دوی خپل رواني لحاظ نه دوی باید قوي اوسي؟
زما په اخر کې پیغام ټول هغه خویندو ته دادی چې کوم کسان، کوم خویندې چې په کورونو کې دي او خپل ډیرو حقونو دوی بې برخې شوي دي او تاوتریخوالي سره مخامخ دي، دا تورې شپې اتمانې ورځ سبا کېږي او ورپسې رڼا را روانه ده. تر دې دمه چې دوی قوي اوسېدلي دي، او دومره زغم درلودلی دومره مشکلات زغملی دی خپل کوشش دی وکي چې همیشه خپل حق نه دفاع وکي خپل غږ په هر رقم چې دوی ته مناسب ښکاری خپل غږ جی کی د تاوتریخوالي پر وړاندې مقابله وکي او همدارنګ کوخخ دی وکي چې دوی خپل حقونه ترلاسه کړي. مګر بیا هم دا چې موږ د شرایط معلومه دي چې په افغانستان کې ډیری نجونې چې غواړي غږ پورته کړي هغوی د ډار نه هم خپل غږ نشي پورته کولی او د تاوتریخوالي پر وړاندې هیڅ هم نشي ویلی. نو بیا هم زما پیغام دې خویندو ته دا دی چې قوي اوسئ، انشاءالله چې په دې تورو شپو پسې به سبا راځي او رڼا ورځ به راځي، ښې ورځې به زموږ او تاسو په انتظار اوسي او دغه وخت به یو ورځ نه یو ورځ ختمیږي او دا تاوتریخوالی ته به یو ورځ د پای ټکی ایښودل کیږي. نو انشاءالله چې د ټولو خویندو قوت او بریالیتوب غواړم.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو نام مننه چې تر دې دمه را سره وی په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنې هیله جان، هیله شمس او همداراز ارزو سادات میلمنې وی او په د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په وړاندې را سره بحث درلود. مننه له اوریدونکو نه چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وک، مونږ سره خبرې وکړي، خپل نظریات را سره شریک کړل. د دې اونۍ د نور بس د خبرونه همدلته پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خدای مو مل شه.
درتیم روانم جگر راز راز و کو درتیم روانم جگر راز راز سست زال می جوړ کړه پونا راز راز درتیم روانم جگر راز راز هاي کو درتیم روانم جگر راز راز وتليم دخيال بوتكلا سراسا دتيم ربانا ما جغرا سراسا هاي دتيم ربانا ما جغرا سراسا بس تام جوڑ کرے پونا سراسا دتيم ربانا ما جغرا سراسا هاي دتيم ربانا ما
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته